द मशाल तरणा लांदे
زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په ژوندۍ خبرونه د مشال ترنالاند بحث کې ستاسو هرکلی کوم. نن د اکتوبر 8 نیټه ده. پوره 14 کال وړاندې په همدې ورځ امریکا په افغانستان کې پوځي عملیات پیل کړل چې دا ډول په دې هیواد کې یو نوی جګړه رامنځته شو چې تر اوسه پایت نه رسیدلی. د امریکا هدف په افغانستان کې القاعده شبکه له منځه وړل او د ترهګرو مرکزونه ورانول. تر هغه وروسته په هیواد کې بیا رغونه، حکومتداري او د جمهوریت وده هم د امریکا له اهدافو څخه وه. دا چې امریکا تر کومه حده په خپلو اهدافو کې بری ترلاسه کړي او اوس له کومو ګواښونو سره مخامخ ده. د نن د مشال ترانه لاندې بحث کې به پر همدې موضوع خبرې کوو چې میلمانه مو ټول افغانستان سره د ټلیفون پر لیکه دي. د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل، د افغانستان د ولسي جرګې غړي عبدالرحیم ایوبي او په کابل کې د شخړې او سولې په مطالعاتي مرکز کې څیړونکي حکمت الله اعظمي را سره په دې بحث کې برخه اخلي. تاسو ټول ته شرغلاست وایم. له ژورنالیستي اصولونو سره سم باید یادونه وکړم چې د تخلصونو پر ورتوالي سربیره له حکمت الله اعظمي سره څه ډول خپلوي نه لرم. به هر حال جنرال عتیق الله امرخیل صاحب، لومړی به امنیتي برخې ته راسو. امریکا چې د څه لپاره راغلې وه، آیا هغه اهداف یې ترلاسه کړل؟ یعنی د القاعده شبکې ته ماته ورکول او د ترهګرو په ټنځایونه له منځه وړل، ستاسو نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. کوم مخی چې امریکای کله چې په افغانستان باندې یرغل وکړ او اسلامي امارات ختم شو، طالبان راګنده شو، لاړو خپلو کورونو ته یا له هېواد ووتل، په اوله مرحله کې په دوو اولو کلونو کې واقعا په افغانستان کې یو نسبي سوله مابین ته راغلی وه، آرامي هم وه، او هغه پیسلې چې په بون کې وشوې چې هغه د ترهګرو ختمول دي او د ښه حکومتدارۍ په باره کې دي او په څنګ دي کې د مخدره موادو له بینه وړل دي، دا هغه خبرې وې چې د افغان ولس او افغانانو ته ډېره هیله درلوده. ولې کرا کرا امریکا په دغه وخت کې چې په افغانستان کې نسبت آرامي وجود درلوده، دوی ده اصلي مسائل چې د افغانستان د آبادۍ په خاطر و، د باسازۍ په خاطر و، هغو ته یې چندان توجه ونه کړه. کوشش یې دا وکړ چې د طالبانو سرمشري ده یا سپینګیري یا لویان یا مشران یا قمندانان کور په کور ولټوي، یا یې ګوانتانامو ته ولیږي، یا یې د باګرام زندانو ته ولیږي. یا په دې وخت کې بدبختانه یو بل حالت هم راغی چې هغه شخصي بندیخانې د بعضې امریکایانو یا د هغو د طرفدارانو لخوا مابین ته راغلی چې خلک کرا کرا د تکلیفو خواته روان شو. بالاخره بیا طالبان سره راغونډ شو، سره راوټوکېدې او په جنوب د افغانستان کې، په جنوب غرب د افغانستان کې د روزګان نه شروع بیا دوی سره تنظیم شو او بالاخره جګړې روانې شوې، او جګړه حتی دې حد ته ورسېده چې اوس په افغانستان کې په ټولو ولایتو کې جګړه روانه ده. یو کار که امریکایانو هغه کړی ده، هغه دا و چې د القاعدي سرمشري ده چې هغه بن لادن و، هغه په پاکستان کې وواشه یا چې دا نور مشران یې هم له بینه لاړې، مګر د هغو له بینه تلو د افغانستان جګړې باندې هېڅ تاثیر ونه کړې. جګړه هلمند ته لاړه، جګړه کندهار ته لاړه، جګړه په جنوب و جنوب غربي ولایتونو کې زور واخیست، شدت یې واخیست، او امریکانو هم له ټولو حقوقو د بشري نه عدول وکړ، په کلیو بمباری وکړې، په ودونو بمباری وکړې، حتی په مړیو باندې بمباری وکړې، حتی دین ته احترام ونه کړ، په مړیو باندې حتی دوی متیازې وکړې، قرآن شریفونه یې وسوځول، خلکو کورونه یې په سپیو ولټول، خلک په تکلیف کې تل کې. افغانستان کلتور عنعنه چې هغه د افغانستان ناموستاري ګڼل کېږي او په دې باندې افغانان ډېر افتخار کوي، دوی هغه ټول تر پښو لاندې کړې او فقط دې فکر باندې وو چې دوی به په زور باندې وکولی شي په افغانستان باندې خپل حاکمیت ټینګ کړه، او په کرا کرا باندې دوی کوشش دې وکړي چې په افغانستان کې نوی فوج، هغه د فوج پاتې شونې چې یو څه پاتې وو هغه هم له بینه یوړې، او په بمباره په وخت کې هغه بعضې فابریکې او بعضې کارخانې چې وړې وړې الوی هغه هم دې له بینه، یعنی اردو خپله اډانه کاملا له بینه لاړه. دوی کوشش کوي چې نوی اردو که نوی ټیپ یا په اصطلاح د ملي اردو مابین تر
راغله. جنرال صاحب، پر ملي اردو د نو پوځي ځواکونو رامنځته کېدو به وروسته خبرې وکړو. اوس مې پوښتنه دا ده، بیا به نور میلمنو ته ځو، چې لکه څنګه چې تاسو ته ویل، په لومړي سر کې نسبي آرامي رامنځته شوه، داسې ښکارېدل چې امریکا تر سره د خپل اهداف ترلاسه کړي دي. لامل څه و چې بیا جګړه پیل شوه، بیا ناامني رامنځته شوه د طالبانو او وسله طالبان په شکل کې؟
د دې ته دوه عوامل وو. یو عامل خو هغه و چې دوی په نامه د شمالي تلواله چې موږ ورته وایو په افغانستان کې په دې باندې شهرت لري، او دوی په خپلو جګړو په خپلو مابین جګړو کې هغه د طالبانو سره مخکېل شو، او دوی له طالبانو نه ماته وخوړه، لاړه شمال خواته. کله چې امریکایانو په افغانستان باندې حمله وکړه او دلته امارت له بین راغ، دا قدرت ټول هغو ته انتقال کړ چې هغو دوی د افغانستان په تاریخ کې کوم ښه نوم هم نه درلود، او په څرمن کې ډېر هغه کارونه کړي وو چې د افغانستان خلکو ته د زغملو وړ نه وو. د حکومتداري په وخت یعنې فوق العاده فساد زیات و، او فوق العاده جګړې زیاتې وې، ناامني فوق العاده زیاته وه. توپک سالاري و دلته دا په نامه د دې چې هر ځای کې پوستې وې، په هر ځای کې خلک ځورول کېدې، جنګونه وو. حالات ډېر وخیم په افغانستان کې کلکیشن شو چې د دې سبب دوی شو چې طالبان د بدانته راشي، او کله چې دا خلک بېرته راغلل بیا هم په هماغه فکر د باداري کې و، هماغه چې د خلکو سره یې تعاون ونه شو کړی، خلک به زنه راتلل نه شو کړی، بلکې د دښمنۍ مسله دوی هم مابین ته واچوله. په څنګ یې کې امریکایانو هم په طالبانو پسې وګرځېدې. دا یو عامل شو
صحیح
چې دا طالبان بېرته راځي، او خلک دوی له لاسه بېرته پازاب شو. دویم عامل دا و چې ما په شته تورې د امریکایانو لپاره دوی چې په افغانستان کې بازسازي شروع کړی وی، لپاره چې د خلکو ستونزې حل شوی وی، لپاره چې یو ښه حکومتداري مابین ته راغلی، په بند کې حکومت مابین ته راغی چې هغه بیا هم د دوی خلکو په لاس کې وو. یعنی قدر کړل دوی خلکو ته انتقال شوی، او د دوی په اشاره باندې امریکایان د خلکو په کورونو باندې ورننوته، خلکو روبرو شتمونه شروع کړه، او خلک بېرته راجګ شو، هماغه طالبانو ته مراجعه وشوه.
افغانستان عبدالرحیم ایوبی ته ورزو. ایوبی صاحب، تاسو راته وایس لکه څنګه چې عتیق الله امرخیل صاحب ذکر وکړي چې په لومړي سر کې امریکایانو له شمالي ټلوالې سره اتحاد وکړي تر څو وسلوال له منځه یوسي، او تر هغه وروسته دوی نور پیاوړي شول. ځینې خلک د ولسمشر کرزي به هم په وار وار ویل چې په افغانستان کې جنگ سالاران تر وسلوالو طالبانو زیات خطرناک دي. ستاسو په فکر باندې د شمالي ټلوالې یا نور جنگ سالاران چې هغه وروسته د مرکزي حکومت واک نه مني او پر خپل سر یې ملیشه جوړ کړي، دغه په دې هیواد کې د نامنی څومره لوی لامل سول؟
زه د جنرال صاحب د ټولو خبرو په تایید باندې دا ویلی شم چې امریکانو په افغانستان کې یا د یو خاصې پالیسۍ له مخه چې په عموم کې دوی وایي یو څه کوي بل څه، په قصدي ډول باندې په افغانستان کې یو شمېر ډلې ټپلې چې هغه باید د طالبانو سره یو ځای خالی سلاسی وای، او په افغانستان کې د یو منظم نظام څنګه چې دی ویله دغه بنسټ شول شوی وای. مګر دوی هغه کسان سپورټ کړل چې طالبان په مقابل کې پیدا شوي ول، د همدې په مقابل کې د جهاد اعلان کړی و، د همدې په مقابل کې تحریک جوړ کړی و، د همدې په مقابل کې په زورونو کسان یو د بل څخه وژلي ول، او دا دښمني د سیاسي دښمني پر ځای باندې د ډېر حده پورې په افغانستان کې په شخصي دښمني د طالبانو او د هغه ډلو د مابین چې امریکایانو په څوارلس کالو کې سپورټ کړل په شخصي بدله شوې ده. تاسې په دا څوارلس کالو کې نه، بلکې په تېرو شلو کلونو کې د مطبوعاتو، د میډیا او د افغانستان د خلکو سره چې کومې خبرې شوي دي، کېدله شي چې دا معلومات ولري چې دوی یو د بل سره دومره نفرت کوي چې شخصي دښمني درلودونکي به لا پرې بالاخر ستړي شي، خسته شي او سولې ته به حاضر شي. مګر دوی یو د بل وجود د یو بل سره ګډه برنامه کول یا په حکومت کې یو ځای کول، حتی د سولې د خبرو دپاره هم آماده نه دي. یعنی د امریکایانو څخه چې غوښتنه دا د نن پورې کېږي چې باید یو طالب هم ژوندی وي تر هغو پورې امریکا په افغانستان کې وجود ولسي، یا د افغانستان حکومت هغه باید وغوښتي. دا یو حقیقت دی. مګر د نابود کولو د طالب نه د امریکا د وس خبره ده او نه د افغانستان د حکومت د وس خبره ده نه د هغه دلو د وس خبره ده چې د دې په مطلق توګه باندې خلای په ځکه باندې شیش دي یادی وو وشل سي چې ام دې دوه شیان په افغانستان کې رامنځته کړل. یو دا چې هغه حکومت چې امریکایانو په افغانستان کې جوړ کړي یا هغه نظام اساسي قانون چې په افغانستان کې دی د دوی په سرپرستی کې یا د دوی په کومک په همکاري کې جوړ شو په افغانستان کې د هغه د تطبیق مخه ونیول شول، هغه ته احترام ونه شو، طالب پر وژل کېږي، طالب پر بندیا کېږي، د افغانستان په ټول مابسونه په دې نامه باندې ډک دي چې اساسي قانون ته احترام نه لري. مگر په خپل څوک چې اساسي قانون د تطبیق مسولیت لري هغه اساسي قانون ته احترام نه لري. دلته چیر وسو، دلته چپاول وسو، دلته فساد وسو، دلته ناحقه خلک بندیان شول، دلته د ټلیفوني ارتباطات په نامه باندې په لاس لس کاله په شل شل کاله باندې خلک د مابسونو تر شا وغورځېدل، د خلکو جایدادونه لاندې شول. په قضایي ارګانونو کې فساد دومره حوج ته رسېدلی دي چې بالاخر ما په هېڅ دي مسلمان مسلمان لیدل دي چې د عیسائی قاضي د فیصله څخه سم الحمدلله سم الحمدلله ویل ده، د هندو قاضي په فیصله باندې مسلمان راضي لیدل دي، مګر د افغانستان کې د مسلمان قاضي مسلمان سرنوال او مسلمان پولیس افسر په تفتیش باندې یو افغان راضي نه دی لیدلی. یعنی ټول د دې څخه شکایت کوي او ټول د دې څخه ستړي دي او بالاخر همدا دلایل ول چې خلکو پر حکومت باندې عدم اعتماد وکړي، د حکومت او د ولس تر مابین یو ډېر اوږد او ډېر خطرناک واټن رامنځته شو. بالاخر امریکایانو په هغه څه کې د تروریزم په مقابل کې چې کومه جګړه وه، دا وخت ټول افغانان په دې باور دي چې امریکا په دې کې شکست خوړلی دی. د مواد مخدر د بین وړلو چې کومه برنامه وه د امریکایانو، هغه په مطلقه توګه د ناکامۍ سره مخامخ دی، باوجود دا چې بینلونو ډالر یې ولګول. مګر په دې دی ونه تورېد، ځکه چې د قانون حاکمیت چې کله منځ ته رانشي په پیسو ورکولو باندې یا په یو شمېر سړکونه چې سړکونه جوړ کړي یا پلچکونه جوړ کړي یا برق په خریداري باندې راوړي. یعنی اوس تاسو ته یو لنډ مثال در کوم، د کابل څخه تر کندهار سړک په 100 میلیونه ډالر باندې مصرف شوه، مګر څوک باندې کللای نه شي، یا د امنی د لاسه باندې کللای نه شي، یا پر لارې چې کوم دولتي چارواکي دي پوستې دي په هغو خلک څه ته کړي دي، هغو خلک اختکاب کړي دي، هغو د خلکو څخه موټر اخیستي دي. یا یعنی کله چې قانون نه تطبیق شوی نو هغه باسازي چې په افغانستان کې شوې ده په دې کې شک نشته چې ډېره باسازي په افغانستان کې شوې ده، په دې کې شک نشته چې د معارف په معارف کې ډېر پرمختګ په افغانستان کې راغلی دی، په دې کې شک نشته چې سړکونه جوړ شوي دي، بلډنګونه جوړ شوي دي، تاسیسات جوړ شوي دي. مګر هغه داسې دي چې هر لحظه د خطر لاندې دي او ډېر شمېره بیرته تخریب شوي دي او دښمن ته زمینه برابره شوې ده. په ډېره اسانۍ سره چې په $1 میلیون جوړ شوی مکتب په یو ساعت کې وسوځي او په $100 میلیون سړک بند کړي، د خلکو تګ راتګ د چالش سره مخامخ کړي، دولتي چارواکي په سړکونو باندې کللای نه شي، سنجر پر سړکونو باندې کللای نه شي، تجاران پر سړکونو باندې کللای نه شي، برق د تاجکستان او د ازبکستان څخه په خریداري راغلي دي، خلک د بل ورکولو توانایي نه لري، توانایي نه لري، خصوصا دولتي مامورین.
صحیح ای بي صاحب، پر دغو مسایلو به ورستم بحث وکړو. اوس ورځو په کابل کې د شخړې او سولې په مطالعاتي مرکز کې څیړونکو حکمت الله اعظمي د ټلیفون پر لیک را سره دی. اعظمي صاحب، دا راته وایست چې د امریکا د ولسمشر خاص استازي ریچارډ هالبروک چې اوس مړ سوی دی، هغه یو وخت ویل چې امریکا په غلط هیواد کې د غلط دشمن په ضد جګړه کوي یا شکیله ده. د امریکا مداخلت په افغانستان کې پر سیمه باندې څه اغیز وکړي؟ آیا رښتیا هم د امریکا دشمن په افغانستان کې موجود نه و، بل چیرې و؟ آیا دا جګړه رښتیا هم ناسمه و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اساسي خبره دا ده چې القاعده په افغانستان کې شتون درلود، او القاعده د امریکا دشمنانه طالبان، او دوی یو طاقت په افغانستان کې نو دوی د افغان طالبانو تر ولکې لاندې په یو بیس جوړ کړی چې په افغانستان کې اوسېدل. نو دا په داسې دغه کې کوروا چې کانټیکس کې صحیح دی چې طالب سره باید دوی جنگ نه وای کړی، مګر ځینې امریکا هم دغه وکړله، ډېره جلا وکړل چې په افغانستان باندې حمله وکړه، مخکې له دې چې یو تفاهم ته سره ورسېږي د طالبانو سره چې دا نظام پر خپل ځای پاتې شي، مګر القاعده د منځه تللی وای، داسې یو شی رامنځته نه شو. اگر چې د جنو طالب کمانډانانو په خواني چارواکو سره لور پور سره مش خبرې کړې دي هغه دې ته وایي چې موږ ماده وشتر شو او اسامه بن لادن و امریکا ته ورکړو مګر د اول مشوایته نه غوښتله او بل دوم مشکل دا و چې امریکا خواهشات زیات و او هغه ویل چې باید موږ تاسو هر دغه تولار شو نظامی تاسیسات تولار شو د ټولو عربو خارجي جنگیالیو پر وړاندې باندې دغه وکړو عملیات تاسو دغه استاد په جزو تامونو کې وکړو چې هغه خپل یو تهدید و او طالبان دې تاجر نشول چې دا کار دا اجازه ورته ورکړي یو دا خبره ده بل دا دی چې د یک څه هم سترګې نو سپټولای چې افغانستان په هغه وخت کې د خارجي جنگیالیو پراخ شتون پکښې کې و تاسو وګورئ د ازبکستان اسلامي تحریک مشر جمانه منګانی په 2001 کې په کندوز کې ووژل شو چې طالبانو د دفاع په خاطر د امریکا او د هغوی د ائتلافي دغه سره جنګ کوي او یا مثلا د چین څخه په چین کې جنګېدل په افغانستان کې وو داسې نور نو دا دغه یو عمومي دغه و مګر د امریکا چې ګولې دلته د ستونزو سره مخ شول او کله چې بیا دغه ته ورجو همسایګانو ته ورجو تاسو وګورئ د افغانستان همسایګان اکثره د امریکا د شتون سره موافق نه ایران یې اول درجه یک دښمن او چین هم دا رقم د حضور څخه خوشاله نه دا رقم پاکستان د ډرون عملات ورسته چې امریکا په پاکستان کې ډرون عملات مخته وړله دا هغه څخه خوشاله نه نو دغه یو امریکا یو مشترک دښمن وګرځید یو دلته چې کله د خپل ملمنو د خبرو پر تایید کله چې هغه مشکلات په کور کې موږ نن درلودل چې تو پاکستان نه وایي د شمالي تلوالي دا بلکې موږ په جنوب دغه کې مختیز کوم درلودل چې هغه د حاکم رئیس جمهور خبرو ته غوړ نه نیوي او غي سره ویشل سی او د مثال په توګه تاسو وګورئ څونه فرصتونه موږ دغه اختلافونو دغه قرباني سی وي دي یو مثال په اول سر کې کله چې مولا برادر په چارشنو په اورزګان کې د رئیس جمهور په خاني رئیس جمهور کرزي سره پتاماس یو ویل چې سولې تراتم مګر په هغه وخت کې په ګلاغا شیرزای د رئیس جمهور په خاني رئیس جمهور پر خلاف باندې د امریکا سره کار کوي چې څو باندې هغه کم زمينه سازي چې د سولې تکړې واغې خراب کړل یا هم دا رقم پر اتلونکو کې نور رالل چې دغه ټول سره یو ځای سول اخر ظلمونه پر طالبانو باندې وسول په کور باندې چاپی ول سولې دی مجبور وسول چې د پاکستان تولار سی او دغه مجبورتونه د اداره کل چې بیا ټوپک واخلی او کله چې هغه د سول کرار راپورته کېدل او ورو نورم کوي کېدل چې بل اخره دومره کوي سول چې هغه ظالمان چارواکي چې وخت راغلی واغی ورځ د نن درلودل بلدا د ایتاسې د یو بل فاکتور چې ډیر مهم دی هغه د بیکاری او چې هغه خلک بل خصوص په جنوب کې او په ختیځ کې دغه د بیکاری څخه او د فساد د شتون څخه دی هم د طالبان سره ایدیالوژي نه درلودل په خوانی طالبان هم نو نوي ځوانان و مجبور وسول چې طالب خوش کې د پر دولت باندې یا د تاریاکو په دغه باندې یا د زکات او شرو یا هغه پیسې چې امریکا دولت د رغونې پروژو کې دغه کولې هغه ډیر سي دغه نسولې نظارت نه کېدی نو دی ول چې د هره پروژه کې چې طالبانو بالته ټاکس نه اخلي طالب په نامه دا چې هر څوک و نو دغه خودي د یو کاري زمينه غي ته برابر شو چې ترڅو عام خلک هم خاصي د طالب په جامه کې د هغه ګټو څخه د هغه پیسو څخه ګټه پورته کینو د صورت حال نن دا دی چې موږ د کندوز ولایت په د څو ورځو په دغه سره بیا نه دی نیولې او طالبان په اکثرو ساحو کې د غلري پراخ حضور لري او نه یوازې طالبان بلکې داعش نوې راپورته سو په خواني القاعده د دې بیرته را روان دي سمته او د مرکزی آسیا جنگیالي بل خصوص لکه د ازبکستان اسلامي تحریک دلته د 5000 څخه تر 5000 پورې خلک لري نو دغه ټول فاکتورونه چې سره یوځای کې افغانستان بدبختانه قربانی دی دغه جنگ او قیمتي عام وګړي عام افغانان چې د پدې کې تاثیر هم ډیر نه لري چې دا یو تغیر هغه پرې کوي نو دا زموږ د پخوانیو غلطیو نتیجه
شه صحیح مننه اوس یو ځل بیا ځو جنرال عتیق الله مرخیل صاحب ته جنرال صاحب د امریکا په مرسته یا د نړیوال ټولنې په مرسته څرنګه چې په کار و چې امنیتي ځواکونه پر پښو ودرول سي یا د دوی جوړښت رامنځته سي په سم وخت کې آیا هغه تر سره سول
ډیره مهمه خبره په افغانستان کې اول خواندغه و چې افغانستان په یو کې کې کېنسو خپل اصلي اردو چې قوي ترين اردو درلوده څه دې خوانې او جاهدین الله سه او څه پاتشینو چې هغه د امریکای د الله سه له بین لارو بیخي افغانستان بیخي د اردو نه محروم شو. کله چې دوی راغله او د اردو په جوړولو باندې شروع وکړه اول دوی فکر کاوه چې افغانستان باید اتیا زره اردو ولري او یو داسې په اشکلاو باندې ډېر عادي اردو را ولري. نو دوی بنا وکړه دلته چې خپل تشکیلات هغه چې د افغاني تشکیلاتو چې د هغو سره د هغې وخت جنرالان افسران دا ورسره ډېر بلدیت درلود یو معاصر تشکیل هم و په افغانستان کې هغه یې له بېخه وړاند کړو په افغانستان کې نوی تشکیل مابند ته راغی او دا نوی تشکیل هم تر اوسه پورې زه ورته ګورم دا یو ناقص تشکیل و. دا چې د وزارت دفاع په دوه ډلو وویشل وزارت دفاع وزارت یوې خواته تللی ستر رسېدي بلې خواته چې دا هم په مابین کې یو سلسله مسایل مابند ته راغلي. دویمه خبره چې ډېره په دې کې دغه وه د خپله اردو د دوی په مابین کې تقریبا تقسیم غوندې شوې دلته چارواکو زورواکو توپک سالارانو ترجمینو هر یو د خپل خوښې اشخاص و افراد اردو ته ننایسته که هغه سواد یې درلود که هغه سواد یې نه درلود که هغه په فساد اخته و که هغه نه و پس هغه د دغه وړ و که نه و خو دا ټول اخلی اردو ته داخل شو. خو دا یوه مسله وه چې په لیډرشپ کې په قرارګاه کې دا مسله مابین ته راغله او وزیر دفاع هم داسې یو سړی شو چې هغه په عسکري باندې اصلا پوهېده نه اصلا معلومات پکې نه درلود خو یو زور په واسطه باندې راغلی. او کله چې په دې یو کمیسیوني تشکیل کې چې دا په اساسي د اردو سي په کې په راس کې داسې سړی و چې هغه اصلا په نظامي مسایلو باندې هېڅ پوهېده نه د هغه یې شروع وکړه او امریکایانو مشوره ورته ورکوله. بالاخره په افغانستان کې داسې یو پیاده اردو او پیاده اردو په سپکو وسلو کنډکونو نه شروع شو چې کنډک اصلا اوس وخت داسې نه لري تعریف کړه چې هغه یو قوت نه د غونډې یو قوت ویل کېږي کنډک یو وړکی جزو تام دی له دې نه یې شروع کړه په سپکو وسلو باندې هغه هم په هغه ډېر ابتدایي تعلیماتو باندې شروع شو او په تر اوسه پورې هم په افغانستان په هماغه حالات کې په هماغه سپکو وسلو باندې په هماغه کنډکونو باندې روان دی. اگر څوک موږ دواړه که اردو لرو په حساب باندې او پولیس هم د امنیت دا شیان خو شته ولې په تخنیکي لحاظ باندې دوی ډېرې ضعیف دي. صحیح تعریف د اردو موږ راواخلو چې اردو د تشکیل د افرادو او د محاربوي تخنیک نه د محاربوي تخنیک اصلا وجود نه لري او هغوی قوت نه لري توان قوت نه لري توکچه قوت نه لري افیاوه قوت نه لري چې قوت نه نشته اسی او بس پیاده اردو ده خفیف سلا سره چې په اصطلاع ټولونه هغه زوره وره سره چې وګوري یو فور دی امریکایي توپک دی او یو دا شکی دی او یو هم دا دی وږي د سر راکټونه نو شي دی نه لري
صحیح
تاسو د پښنی او تور کړی چې هم قابل دی استفادې کندل دی یعنی ضعیف ترین اردو ما وای تر راغی ته دې معنا چې په خلکو کې زدا څه فکر کوي چې دلته دوی اصلا د اردو د پاکستان په خوښه جوړه او پاکستان دښمن دی افغانستان له قبل و او دوی نه غوښته ویلي بار بار دوی ویلي همو چې موږ د افغانستان اردو دونه نه قوي کوو چې هغه بیا د پاکستان په مقابل کې دفاع وکړي او په پاکستان باندې تعرض وکړه. همدې خاطر باندې و چې دوی داسې اردو چې هغه موږ نامه د مدرن اردو باندې یاد چې هغه یو تعریف لري او د مدرن معربو دپاره دا نه دی تر اوسه هم نشته.
صحیح
په وزارت دفاع کې داسې شکایتونه مامن ته راځي نو په دې خاطر اول خو مشکلات د دوی دا و چې خپل د یو اردو چې جوړېږي د یو مملکت په خپله جغرافیه باندې جوړېږي او د هغې احتمالي دښمن په اساس باندې داسې نه شي چې بل مملکت کاپي ته راواخله او په دې ځای کې تطبیقوه چې هغه تطبیق هم نه شو په میلیاردو ډالر هم پکې لاړې په میلیاردو پیسې هم پکې لاړې تر اوسه پورې په پښو ونه درېدې او تر اوسه پورې اساسي دفاع هم نه شي کولی په مشکلاتو کې بیا امریکایانو ته احتیاج وي هوایي د امریکایانو ته احتیاج وي خو بعضې مشهرو لکه کندوز کې چې مشکلات راغلل بیا هم امریکایانو ته مراجعه یعنې یو احتیاط محتاج اردو احتیاج اردو چې یعنی په خپلو پښو
صحیح مننه امرخیل صاحب. او وخت را سره کم دی ایوبی صاحب تاسو ته براسو د حکومتداری په برخه کې د پارلمان یا د ډیموکراسي په پیاوړتیا کې یا د پارلماني جمهوریت په پیاوړتیا کې امریکا څومره مهم رول ولوبوي کوم اهداف چې دوی ورسره راغلي وای هغه ته ورسېدل؟
زه فکر کوم چې یو شمېر ډېر مهم او اساسي موضوعات ته زموږ تاسو میلمه د سولې د علي شورا څخه کوم دوست خبري کولې او یا جنرال صاحب کولې تقریبا په عموم کې ټول خبرې هم دادي، مګر خبره دا ده چې یو شمېر غلطیانې په خپل موږ افغانانو هم ډېرې کړې دي. یعنی موږ هم ونه کولای شول چې هغه استفاده د امریکا او د امریکا د مرستو کومکونو او د دې د نړیوالې ټولنې د وجود څخه د خپل وطن په متعلق باندې د یو انګېزې له مخې د یو مسؤلیت له مخې یو شمېر کارونه موږ باید کړي وای. متاسفانه چې د افغانستان د سیاسینو څه نیولې تر عامو وګړو پورې ذهنیت دا جوړ دی چې امریکا دې د افغانستان د خلکو کورونه ورجارو کړي. یعنی موږ مسؤلیت ونه مانی، موږ هغه اراده ونه درلوده چې امریکا کا افغانستان جوړول غواړي که نه غواړي. حاجي عقل په افغانستان کې خو په بلیونونو ډالر مصرفوي، د دې څخه موږ څنګه کولای شو چې د خپل وطن او د خپلو خلکو د خپل اردو یا د پولیسو په جوړولو کې استفاده وکړو. زموږ جنرالانو چې ځان ته مسلکي ویله چې د هغو د مجاهدینو در مابین ډېر سخت او شدید مخالفتونه دا اوس هم په ادارو کې موجود دي، دا اوس هم دوام لري. یعنی هغه پخوانۍ وګړي چې د خلق دیموکراتیک ګوند د انقلاب څخه بعد او د مجاهدینو او دغه هغه وخت اردو در مابین دغه اوږدي هم په استخباراتي ادارو کې، په امنیتي ادارو کې، په ملکي ادارو کې دا اوس هم په خپل زور او قوت سره روان دي چې دی هم امریکایانو څخه لار وکړي ول مسلکي خلکو چې په اردو کې و په پولیس کې ول امریکایانو ته یو مشوره ورکول او د مجاهدینو مشران یا کمانډانان چې په اردو کې په پولیسو په امنیت کې په ملکي ادارو کې ول هغه بل مشوره ورکول بل اخر د امریکایانو څخه لار ورکه کړله. همدارکم په یو حکومت کې چې هم د مختلفو ډلو سره ځای پر ځای شوې، طالبان هم په دې حکومت کې کار کوي. دا اوس د سوری د عالي شورا رئیس خپل طالب دی، دا اوس فلاله چې دی د همدغه مجاهدینو د همدغه سابقه منصبدارانو په مقابل کې جګړې کړي دي. یعنی دا اوس فلاله هغه نشي کولی چې خپل موقف په داسې حال کې ښکاره کړي چې یو لازایه نه د افغانستان پر حکومت باندې باور شته او نه په طالب باندې باور شته. دا د امریکانو غلطي بولې، پالیسي یې بولې، اشتباهات یې بولې، یا هغه څه ورته ویلی شو چې افغانستان ناسنجیده عمل وکړي. زه په دې باور یم چې د امریکایانو څخه یو شمېر اشتباهات شوي دي چې وختن په وختن د دې لوړپوړو چارواکو دا منلې ده، مګر خبره دا ده چې زه فکر کوم چې یو شمېر پالیسۍ در اوسه پورې هم د امریکا
جنرال عتیق الله مرخیل، عبدالرحیم ایوبی او حکمت الله زمی برخه واخیسته. ساستو د درو واړو یو جهان مننه. د مشال ترانه لاندې بحث پای ته رسیږي. د خدای په امان.